ستړي مشي دا مشالي ډیو ده د شپږو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هیلی او سلامونه ومني. د تکنیک په برخه کې را سره نو ډیره همکاري کوي. د دې خبرونې د سر موضوع په شمالي وزیرستان کې د حکومتي چارواکو لخوا د شپږو هغو کسانو کورونه رنګ شوي دي چې پرو تور دي چې په امنیتي ځواکونو بریدونو کې ککړ دي او د وسلوالو سره مرسته کوي. د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورني او سیمه ییز مطالب را سره هم شته. خوړم به خبرونه کډمبه د مشال لیډي او د خبرونو سره ټکی. په شمالي وزیرستان کې پوځي چارواکو ویلي چې د هغو شپږو تنانو کورونه یې ړنګ کړي چې د امنیتي عسکرو باندې بریدونو کې او د وسلوالو سره د مرستو کولو په تورونو تورن دي. د پاکستان جمهوری غورځنګ د سپریم کورټ مخې ته د پیر پر ورځ د احتجاج او درنې اعلان کړی. چین به د مئی له 15مې نیټې څخه اوکراین، روس او نورو اروپایي هیوادونو ته خپل ځانګړی استازي استوي. اوس مشال د خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې پوځي چارواکو ویلي چې پرون د مئی په 12مې هلته په طبي ټول خېلو سیمه کې له وسلوالو سره د مرسته کوونکو او هلته پر امنیتي اسکرو په بریدونو کې د ککړو شپږو تنانو کورونه ړنګ کړي دي. لس تنه یې نیولي او دغه کورنۍ یې له وزیرستانه شړلي دي. د میرامشاه یو پوځي چارواکي د نومونه ښودلو په شرط مشال لیډي ورته ویلي چې د دغو کورونو شپږ کسان د مئی پر 3مه په سیمه کې د شپږو سرتیرو په وجنه کې ککړ ول او نورو 3 کسانو نوې مرستې کړې وي. پوځي چارواکي وایي په پیښه کې د ککړو شپږو نورو کسانو لټون یې هم پیل کړی. بلخوا په شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران تور پورې کوي چې دغلته پوځ د عامو خلکو کورونه ړنګ کړي او کورنۍ له وزیرستانه په زور ویستي. د سیمې د پی ټی ایم یو مشر عید رحمان وزیر مشال لیډیو ته وویل
نن بیا په طبي ټول خیل شپږ د عام خلک کېرینا په باروت الوزول دي سره د سماندې هغه به ګناه خلک نیولای دی نو مزید نر د می زبرول باندې شي.
بلخو لا هم د دغو کورنیو غړو له رسنو سره رابطه نه ده کړې چې د دوی کورونه ولی او څنګه ړنګ شوي دي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلی په لاهور کې د کور کمانډر د کور په سوځولو او هلته ودانۍ او سامانونو ته په زیان رسولو ککړ تناندي پر روانو دوه بیا ساعتونو کې ونیول شي. نوموړي ویلي په پیښه کې د ککړو ټولو تنانو او د منصوبې جوړولو خلاف به قانوني کاروایي کیږي. شهباز شریف دا خبرې نن د مئی په 13مه په لاهور کې د پاکستان سیف سیټي اتارټي د دورې پر وخت وکړي او زیاته یې کړه په 9 مئی چې کومې پیښې وشوې دغه د پاکستان په 50 کلن تاریخ کې نه دي شوي. نوموړي ویل په پیښه کې د ککړو تنانو خلاف به د ترهګرۍ ضد عدالتونو کې مقدمې چلیږي. د پاکستان جمهوری غورځنګ د سپریم کورټ مخې ته د ګل پورز د احتجاج او درنې اعلان کړی. د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمان پرون په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې د عمران خان په اړه د عدالتي پریکړې په ځواب کې وویل چې ستر عدالت د 1400 روپو غلا کوونکي ته تحفظ ورکوي. د تحریک انصاف نوم یاد نه کړ خو ویل چې په ټول هیواد کې غونډهګردي او ترهګري روانه ده. د پوځي مشرانو په کورونو حمله کېږي او عدالت دوی ته تحفظ ورکوي. نوموړي زیاته کړه چې پی ډی ایم پریکړه کړې چې د سپریم کورټ دغه رویه خلاف د مې په 15مه احتجاج او درنه ورکوي. د پاکستان عدلیه په دې اړه تر دې دمه سندي ویلي. د خیبر پختونخوا په شانګله کې د واده د جن یو گاډي کندې ته پریوتو په بیخ کې د 3 ماشومانو په ګډون 15 کسان مړ شوي او 3 تنه جوړبل دي. د شانګلې د ژغورنې ادارې یو دوه مشر رسول خان لخوا په جاری کړل شوی بیان کې راغلي چې دغه پیښه د پورن تحصیل په راګیشوم کلی کې پرون د مې په 12مه رامنځته شوی. نوموړی وایي یو جیپ گاډی چې 8 کسان پکې ناسو بریک یې ناکار شو او جوړې کندې ته پریوت. بیان زیاتوي چې وروستو ځایي خلکو د ژغورنې ادارې کارکوونکو مړي او جوبل تنان له کندې راوویستل. پوز وایي چې په بلوچستان صوبه کې د اف سي ځواک په یو کیمپ د وسلوالو په حمله کې شپږ وسلوال وژل شوي. نن د مئی په 13مه پوز په یو بیان کې ویلي دي چې د دواړو خواوو ترمنځ د ډزو په تبادله کې شپږ پوځیان او یو عام تن هم وژل شوي او د یوې ښځې په ګډون پکې شپږ نور کسان جوړبل دي. د بیان له مخې پرون سهار په مسلم باغ کې د اف سي ځواک پر کیمپ د وسلوالو تر برید وروسته هلته نښته پیل شوه چې یو څو ساعته یې دوام وکړ او نن سهار پای ته ورسېده. دغه برید ذمواري د تحریک جهاد پاکستان په نامه یوې نوې وسلوالې ډلې منلې ده. روسته خبر دا چې چین بعد د مئی له 15 منټې څخه اوکراین، روس او نور اروپایي هیوادونو ته خپل ځانګړی استازی استوي. تیر کال په اوکراین د ماسکو له بری درستو دغه جګړه د پیلي هیواد ته د کوم لوړ پوړي چینایي ډیپلومیټ په داړومبی سفر وي. له اوکراینا نیولې تر مندني ختیځ د شخړو د حل لپاره بیجینګ په وروستو میاشتو کې هڅه کړې چې د منځګړتوب په توګه د نړۍ د کړکیچونو په حلولو کې مخکښ رول ولوبوي. په داسې حال کې چې چین وایي د اوکراین په جګړه کې یو بېطرف اړخ دی، خو پر اوکراین د ماسکو د برید له خندلو ډډه کوي. د چین ولسمشر شی جین پینګ د جګړې له یو کال څخه ډیر وخت پس تیره میاشت د خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکی سره ټلیفوني خبرې کړي. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او خبري غړی دا ک تر پای را سره پاتې شوی. د دې ځینې محبو مطالبه تر څنګ به یو شمېر راپورونه هم وورئ. په شمالي وزیرستان کې د شپږو کسانو کورونا ړنګ شوی دی، خو د غلطه کې یو ځایی ولس دا خبره کوي.
میشه همیشه د حکومت نه غوښتنه دا کړې ده چې داسې کاروي شي د عام خلک د زونو د ملتو خیال وسوتستي.
د پاکستان د بهر میشته پاکستانیانو د وزارت وفاقي وزیر ساجد توره وایي چې په کورمکی تری منګلو کسانو د وجنې معاوضه ورکړل شوې ده، خو دغه کسان به هېرې نه.
کوشش کوو ان شاء الله یو متره امنه مو منستې طرف نه چې هغه کوم بچی دي هغه د ان شاء الله فرینج کې شمول نه شي.
د هغو ګنګوسو نه پس د پاکستان پوس په یو بیان کې ویلي چې وضاحت ورکړی دی چې په دغه هیواد کې به مارشل لا ونه لګي، خو سیرون کې بیا دا نظر لري.
د عمران خان دغه مسله بالکل نه حل کیږي او دوی بالکل خرابیږي. ټول جماعتونه کېدی شي چې دوی ورسره په شاپ شاپټه ورسره دا خبره ومني چې مارشل لا به راولو.
قبایلي سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې لوستلې او اوریدلې شئ. او که تاسو غواړئ چې لمحه په لمحه غړای په غړای د سیمې او نړۍ د حالاتو خبر شي، نو موږ سره د مشال ریډیو په سمارټ اپ ملګری شئ. په خپل سمارټ فون کې زمونږ دغه مشال ریډیو اپ تاسو ډاونلوډ کولای شئ. سپیلنګ یا هجی یا ټکی دی ایم ای ای ایس ایچ ای ایل ایم ای ایس ایچ ای ایل آر ای ڈی آئی او. د خبرونه پیل کو د سر راپور تاسو سو پام راګرځوم. په شمالي وزیرستان کې پودی چارواکي داوا کوي چې په میرامشا کې په امنیتي ځواکونو برید کې ککړو مشکوکو کسانو کورونه ړنګ کړی دي. د چارواکو په خبره په دې لړ کې یې لس مشکوک کسان نیولي او دغه کورونه یې له وزیرستانه شړلي. امنیتي چارواکي وایي له وسلوالو سره مرستې کوونکو پر ضد به سخت اقدامات کوي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مقامي مشران د امنیتي چارواکو تورونه بی بنیاده بولي او وایي د بې ګناه خلکو کورونه ړنګ کړل شوي دي. تفصیل عمر وزیر راکی.
امنیتی چارواکی وای چې میرامشا طبی ټول خلکو کې د وسلوالو سره مرسته کوونکو او د غلطه په فوز باندې حمله کې ککړ د شپږو کورانو کورونا ډنګ کړي، لس کسان یې نیولي او دغه کورنۍ له وزیرستانه شړلې دي. په میرامشا کې د فوز یو افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي. مشال ریډیو ته ادا وکړه چې دغه کورانو شپږ کسان وسلوال د مئی په سلوارمه د شپږ سرتیرو د وژنې په برید کې ککړ ول او سلور کسان یې د وسلوالو مرسته کوونکي ول. نوموړي وویل چې لس کسان یې نیولي او شپږ نور هم پاتې دي چې د هغې لټون شروع دی. د نوموړي په وینا څوک هم چې وسلوالو سره مرسته او یا بریدونو کې ککړ وي پر ضد باید سخت اقدام کیږي. خو بل طرف شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران تور پورې کوي چې د غلطه امنیتي ځواکونو د عامو خلکو کورونا نړولي، کورنۍ له وزیرستانه ایستلې دي. د شمالي وزیرستان د غورځنګ کوارډینیټر ادرحمان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې دوی د غلطه تللي ول، عام خلک دي، وسلوال نه دي او دوی تل دغه غوښتنه کړې چې عملیاتو کې د عام خلک نه زورول کیږي.
همیشه د حکومت نه غوښتنه دا کړې دو چې داسې کروی شي د عام خلک د زونو د ملتوس خیال وسوتستای خو دوی په عمل نه دی کړی. نن بیا په طبي ټول خل شش پیش د عام خلک کیرینه په باروت الوزولې دي سره د سماندې هغه بې ګناه خلک نیولای دی. نو مسجد ته نیر د میش زورول بند شي د جنگ په نوم ده د میش کورینه د میش مول دا د مسجد نیر بد شي میش غوښتنه کوي چې میش مسجد و جنگ ته نه یي تیار میش د پر امن ژوند د تیرولې موکار وکړل شي نه میش د وسلواله مخنیوای کړل شي په داسې میش بې واسطه یي.
مشال ریډیو هڅه وکړه چې له دغو کورانو سره هم اړیکه ونیسي خو بریالی نه شو چې د خبرو لپاره څوک پیدا کړي. امنیتی چارواکي وایي چې سیمه کې وسلوالو ضد ځانګړي عملیات یې دوام لري. څوک هم چې وسلوالو سره مرسته کې ککړ وي په ضد به یې کاروایی کیږي او د عامو خلکو د ژغورنې خیال ساتلی شي. څو ورځې وړاندې دغلته فوځي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي ول چې وسلوالو ضد یې د لا سختو اقداماتو پریکړه کړې خو ځایي ولس دغلته په وار وار غوښتنې تکرار کړې چې وسلوالو ضد عملیاتو کې د ځایي ولس د ژغورنې خیال وساتل شي او عام خلک باید ونه ځورول شي. ځایي ولس سیمه کې په وار وار د احتجاجونو جرګو او پرلتونو د لارې د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په کورمه کې د تیری منګل په خله متاثره کورنیو سره حکومت د پیسو مرسته کړې. د جمعې په ورځ حکومتي غړیو 5500 روپۍ د وجل شوې یو استاد په سر ورکړې او د 1300 درې چکونه نور ویشلې. په دې اړه نور تفصیل د موږ همکار طارق اورغزی راکړي.
په پاړه چنار کې د جمعې پورز د تریمنګل پیخې له متاثره کورنیو سره تر شهیدانو پیکیج د حکومتي پالیسۍ لاندې 2.5 کروڑ روپۍ مرسته شوې ده. تیر ورځ د حکومتي غړیو په سرپرستۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې وجل شوي استادانو په لاواحقینو کې د 5500 روپو څلور چیکونه تقسیم کړل شول او د مړ شوي یو مزدور په سر مقرر 1,00,000 روپۍ هر متاثره کورنۍ ته ورکړل شوې. د پاکستان وفاقي وزیر ساجد سنتوري وایي که څه هم امدادي رقم شوې د قیمتي زیانونو بدل نشي کېدی خو دومره ده چې له پیښې متاثره کورنیو په غم او درد کې به ورسره لږ څه کمی راشي.
خو بیا هم د فیملیز لپاره او مزدارې چې کوم سابقه څومره روایات یا څه پاتې شي دوی بالکل هم حق لرو او دا نه دی چې صرف مطلب موږ د کمپنسیشن د دوی فیملیز څه کومه دي بس خاموش بشي یا مطلب لري چې موږ کوشش کوو انشاءالله موږ ته راغلی موږ منستي ته راغلی
د مئی پر سلورم په تریمنګل کې ځینی بلواګر هله سرکاري سکول ته ور داخل شول او سلور استادانو په شمول وو مزدوران یې په ډزو وبشتل چې په نورکی کې پر شلوزون روډ د ګیدو سیمې یوتن محمد شریف نامعلومو کسانو وو وژلو. که څه هم په یا سکول کې د تعلیم محکمې نور عمله هم موجود وه خو بلواګرو یوازې شیا مسلک سره تعلق لرونکي تنان وچلی دی. د هغه پیخې پر د عمل کې پر 12 مئی یو ځل بیا ته 200 زیات استادانو د مطبوعاتي کانفرنس پر وخت د سیمې په ټول سونیمشت علاقو کې لا ډیوټي ورکولو انکار کړی دی. د کلمون سیمې بلال حسین وای تر سوچ ورته د تحفظ ضمانت ملو شوی نه وي او بلدا چې سونی استاد پر شیامشتو ځایونو کې موجود سرکاري سکولونو ته راوستل شوی نه وي نو په کوزه او منځني کورمه کې تعینات شوي استادان خپلو ډیوټیانو ته نورزی.
مو دالتا 112 میلیو و سو نزیاد مصفی میل دی تقریبا 200 نزیاد خووسیو دسی وانهی چه دالتا مو 15 کسانیو مو پسوونو کسانیو ایمو زندگی سوال ده و اینده فیوچر سوال ده مو دانو کاره پرخلای نشو دستی تو نمو ایچ کلا پرخلای نشو.
بلخوا د سنیانو مشارانو نه یوازې د تریمنګل پیخه غندلې بلکې هغه د سیمې امنیت خرابولو لپاره یو سازشی ګام بلل دی. د پیرقایم قومي کمیټې یو مشر حکمت خان حکمتیار مشال لډیو ته د خالی پورز ویلي چې په سیمه کې تر یو مودې راهیسې روان د یو خاص طبقې هدفي وژنه د علاقې امنیت خرابولو او په خپلو کې کرکه خورولو یو ښکاره ثبوت دی. هغه د استادانو وړاندیز هرکلی کړی او ویلي چې که په یو بل ځایونو کې له تعیناتي سره د تحفظ احساس پیدا کیږي نور ته دوی تیار دي. حکمتیار له خپل اړخه د سیمې امن ته تقویت ورکولو په خاطر دا وړاندیز هم مخکې کړی چې که په علاقه کې تعینات د مختلفو محکمو اهلکارانو خپلې ذاتي شخړې او دښمنیان ښکاره کړي نو هغلته د مذهب په نوم حالات د خرابولو سازش دوی ناکامه کولی شي.
د دې لپاره په کور د حکومت په زیر نگرانی کې یو میټینګ وکړلی شي. هغې ته یوه میاشت یا شل ورځې ټایم ورکړو چې تاسو ذاتي دښمني چو یې هغه د خپل سړي نامه د پلور نامه د کلي نامه د قوم نامه وښایي. نو انشاءالله دې کې سره به کور مې کې ډېر امن روشي او ذاتی دشمنی به ختمولو کوشش وکړو. د حکومت او د پښتو جرګو په دواړو په ذریعه باندې
تر یاد خونړي پیښو پس د کورمې حالات دومره خراب شول چې د تګ راتګ لارې وتړل شوې، سکولونه بند شول، امتحانونه وځنډېدل او پر موبایل انټرنیټ بندیز ولګېدلو. که څه هم د سیمې حالات لا هم د معمول په لور نه دي ورغلي، خو د ګلپوره شیعه سنی مشرانو ترمنځ تر جرګې پس د امن فضا اوس قایمه شوې ده. طارق ورکسه، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا نوخار یو عدالت کې یو ماشومې سره د جنسي تیری او وجنې په تور یو تن ته دوه واره د پانسای حکم ورکړی. عدالت په خپل حکم کې ملزم ته د 21 کاله د بند او د 22 لک روپو جرمانې سزا هم اورولې ده. په 2013 میلادي کال کې د دسمبر میاشت کې د نوخار کلا کې نه کلنه مناهل مدرسې کور ته روانه وه چې د جنسي تیری ورشتو و وجل شو. نور تفصیل عظمت علی شارک.
دا وجلی شوی معشوم مناهل پلار شاسید مشال ریڈیو تو اول چنه پوهیږي چې په انصاف خوشاله شي او کډلور پیغام خفا، خو خوشبینه دي چې لدی فیصله رستو با نور معشومان سره داسې اونې شي. پاکال 2013 د دسمبر په 15 نه کلنا مناهل په نوخار کلا کې له مدرسې نه کور ته روانه وه. 33 کلن یاسر ورسره جنسي تیری وکړ او له دغې وروسته یې وجله او مړی یې په نږدې هدیره کې وغورځول. دا ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي عمران ټکر مشال ریډیو ته وویل پاکستان کې روزانه د ماشومانو د زیاتی لس کیسونه ریپورت کیږي، خو له بده مرغه ډیر کیسونه د معاشري د محدودیتونو له وجې د ریپورت کېدو پاتې شي.
مزید دې چې د سختو سزاګانو طرف ته لاړ شو. موږ له پکار دادا چې موږ د مخدوی طرف ته لاړ شو او کنه موږ د پولیس او د عدالت انتظار کوو. او دا غیر مثال د نوخار کیس زموږ مخ ته دی چې باید کیند سزا ملا شو په عدالت کې. خدا غي نه پسم هغه یو بیا د نه مخ کې بار بل عدالت ته دی، بیا بل عدالت ته دی. نو دا که شان متاثر خاندان چې دین لای بیا وست د سترسي یا د نرسي او دا کیس دې دا وا دا شان اویزان یو اخر کې دام کې دي شي چې کم کس ته اوس سزا ملا شو دې بار کوټ یا عدالت چې کم دې کې دي شي چې هغه تا سزا یا کم کی ہو جائے بری.
دا مناهل وکیل بیرسٹر میا سرور شاہ مشال ریڈیو ته وویل چې د عدالتي نظام کې د زند او د پولیسو لخوا په وخت د چالان نه جمع کولو په وجه د دې کیس په فیصله کې 15 کال وخت ولګید.
پلنې وجه خدا دا چې زمون پاکستان قانون کې په پولیس باندې دا پابندی ده چې دوی به په 14 دروازو کې د واقع نه په 14 دروازو کې بعد دوی چالان کیس فائل په کورٹ کې جمع کړي. خو په دې کیس کې داسې اونشوا نورو کیسونو کې نه کیږي او دې کیس کې منشوا په مې 2019 کې د دې کې تاریخونه سٹارټ شو. په پیله وجه خو د چالان سبمټ کېدلو لیټ دی. مې وجه دا ده چې زموږ په سیستم کې چې کوم آلریډي مسائل دي د ډیلې هغه په دې کې مشو لکه چې جج سے پچوټې دے یا بل وکیل سے ناراضي پولیس والا چې کم گواهان دي اغیرانه شي په دې به تاریخونه بدلې ده. بل غټه وجه په دې کې اودام و چې دې کې کرونا عمره
د خیبر پختونخوا د پولیسو د یو ریپورت تر مخه په کال 2022 کې په صوبه کې 315 ماشومان د جنسي تیری ښکار شوي چې پکې 4 ماشومان د جنسي تیری وروسته وجلې شوي هم دي. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي غیر سرکاري تنظیم ساحل د کال 2022 په خپل یو ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې په کال 2021 کې 3,825 کیسونه ریپورت شوي چې پکې د ماشومانو جینکو شمیره له هلکانو سیوا ده. ریپورت زیاتوي چې صرف 0.8% کیسونه پولیس ته ریپورت شوي دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، نوخار.
تاسو مشال ریډیو ته وګی ملکی په موجود سیاسي کړکیچ وروسته په ټولنیزو رسنو کې دونکو ګنګوسو وروسته د پاکستان پوسټ په ډاګه کړی دا چې هیواد کې د مارشل لا لګولو هیڅ امکان نشته دی. خو بیا شنن کې وای چې تیر وختونو کې همداسې بیانونه وروسته مارشل لا لګول شوی و. په دې اړه نور تفصیل لپاره خبره شبیر احمد جان راکړي.
دا پاکستان فوج ویاند اداري اي اس پي ار ډايريکټر جنرال ميجر جنرال احمد شريف چوڌري دا اپريل په 12مه یو پاکستاني شخصي ټيليويژن جي نيوز سره په خبرو کې ویلي چې زه په واضح توګه دا خبره کول غواړم چې جنرال آسم منير او هغه په مشره د پاکستان فوج ټول مشران د جمهوریت ملاتړ کوي او راتلونکي کې به هم جاري ساتي. ادا چې د مارشل لا لګول هیڅ سوال نه پیدا کیږي. په خبر کې خبريال او شنن کې محمود جان بابر وای چې وړاندې وختونه کې هم پاکستان کې کله مارشل لا لګیدل نو همدارنګه بیانونه به د فوج دخوا جاری کېدل. تده پوینا مارشل لا یو پوځي حکومت لګول خو ډېره ګران ښکاري. خو پاکستان کې اکثر د ځینې سیاسي جماعتونو په مرسته پوز واک اختیار ترلاسه کړي او موجوده وخت کې هم داسې امکان شته دی.
نن سبا دا خبره ډېره اسانه نه ده، خو زه بیا هم دا ویم چې کوم حالات روان دي نو په دې کې که د نور سیاسي جماعتونو ورسره ملاتړ وکړي دا خبره ورسره ومني، کوم کې چې زما خپل خیال دا دی چې پیپلز پارټي خو به بالکل نه مني. خو که د عمران خان دغه مسله بالکل نه حل کېږي او دوی بالکل خرابېږي ټول جماعتونه کې دې سیاسی جمہوری طریقے سر چلی مارشل خبر امکان
پلو خبرو کی دا پاکستان پوز ویان ادارے مشرول چې دا پوز مشرتابہ دا حکومت او پی ٹی آئی ترمنز په موجودہ تعطل کې هم په جمہوریت باور لري. خبریال او شنون کی شیم شاہد وای چې پاکستان کې مارشل لا لګول هیڅ اجت نشته دی، ځکه دوی پارلیماني نظام دومره کمزور کړي او خپل تابع کړي چې هم د دوی منل کیږي او نیخ پنیغه مارشل لا لګول به ممکن ځکه نه وي چې نړۍ ورته ښه نظر نه کوي.
چې په پاکستان کې جمهوریت دومره کمزور دی چې نن تاسو ګورئ ټول اقتدار او ټول اختیار چې کوم دی نو دا آرمی سره دی، نو په داسې حالاتو کې آرمی ته د مارشل لا لګول هیڅ ضرورت نشته او د فوج د مداخلت د لاسه نن عدلیم تقسیم ده او نن په فوج کوم د اختلافات او خبرې دي. نو زمان دادار چې ډایرکټ مارشل لا خو ځکه نشي راتلی چې هغه په نړیواله سطح باندې د هغې غندنه کیږي او په ماضي کې چې کوم د مارشل لایي یا فوجي حکومتونو د هغې کارکردګي د ټولو په وړاندې ده.
کله چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نیول شوی او د دوی منونکو مظاهرې پیل کړي نو داسې اوازې او ګنګوسي خو ټولنیزو رسنو خوري دي چې ګنی پوس کې دننه اختلافات دي او احتجاجن استفاګانې هم ورکړل شوې دي. د دې په جواب کې د ایس پی آر ویاند میجر جنرال احمد شریف خپل وینا کې ویل چې نه کومه استفا ورکړل شوې ده او نه کومه نافرمانی شوې ده او د داخلي خارجي سازشونو باوجود هم پوس متحد دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په دې موضوع کې پاتې کیږو. پاکستان جمهوری غورځنګ د سپریم کورټ د رویې خلاف د دې عدالت مخې ته د ګل پورې د احتجاج او درنې اعلان کړي. د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن وایي د عدالت لخوا عمران خان ته د ضمانت ورکولو پریکړه نه مني. په دې اړه نور تفصیل شایسته حکیم ناورو.
پاکستان ڈیموکریٹک الائنس چې د حکومت یو لس پارټیانو اتحادیان دي. دی مشر مولانا فضل الرحمن لا غیر استاد چې د پاکستان سپریم کورټ د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د 15 مئی پورې داسې ضمانت ورکړ چې حکومت به په یو قسم جرم کې هم نشي نیولې. په دغه فیصله د یاد ګوند مشر مولانا فضل الرحمن سخت تشویش اظهار کړی او ویلي دي چې ستر عدالت د پاکستان 75 روپۍ اغلا کون کی تا تحفظ ورکوی. مولانا فضل الرحمن چې د جمعیت علما اسلام مذهبي پارټي مشر هم دی خبرې غونډې ته ویل چې اتحادی پارټیانې با په دغه فیصله احتجاج کوي.
عدالت ان کے تحفظ کے لیے ہے،
عدالت د هغوی د تحفظ لپاره ده. نن موږ فیصله کړې ده. زه د پی ڈی ایم اتحادی ګوند نمائندگی او د بشر په حیث ټول قوم ته اپیل کوم چې د ګل پورس ټول قوم اسلام آباد طرف ته روان شي. سپریم کورټ مخې ته به لویه ناسته ورکول کیږي، زبردست احتجاج وکړو او دوی ته به وایو چې سپریم کورټ د قانون مور ده، خواخی نه ده، دا د اسمان نه دره کوس شوی. چیف جسټس ته وایي زمون پرنګ د وخې جوړ انسان دی،
اترے ہوئے نہیں، ہماری طرح کے گوشت پوست کے انسان ہیں.
په دغه اړه د اسلام آباد های کورټ وکیل اسدالله خان وای چې د مولانا فضل الرحمن دغه اعلان او بیا وروسته د عدالت مخې ته احتجاج کول په مقدمه اثر انداز کېدل دي او دغه د عدالت د سپکاوي په قانون کې راځي او د قانون مطابق د احتجاج اعلان کوونکي او احتجاج کې شرکت کوونکو ته د پاکستان د قانون تر سوري لاندې عدالت سزا ورکول شي.
اسپیسیفیک لا چې د نو کنټمپټ آف کورټ آرډیننس د 2003 کال کې چې کوم آرډیننس صدرتي حکم پاشیو کنټمپټ آف کورټ پاغې کې کورټ ډېر زیات پاورز دي. پدې باندې بالکل پدې چې د عدالت حکم نه منل د عدالت په حکم کې رکاوټ جوړول د عدالت چې کوم ججان دي داوی مزاق وړاول یا څه داسې خبره کول چې پاغې کې د عدالتي کاروي کې څه ناس خلل راشي یا څوک اکساول نو دا د کنټمپټ آف کورټ په زمره کې راځي او ډېر زیات واسټ د سکوپ ته ججز چې دي نو هغې ډېر ماینر سیزونو باندې هم کنټمپټ آف کورټ نوټس ایشو کولی شي.
مولانا فضل الرحمان په داسې حال کې د سپریم کورټ مخې ته د احتجاجي ناستی اعلان کړی چې دینه یو ورځ وړاندې د سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیال د حکومت لخوا پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان چې د مئی په 9 نیټه د اسلام آباد های کورټ نه د 18 ارب روپو د غلا په تور کې نیولی و. سپریم کورټ د مئی په 11 نیټه دغه عمل ناقانونه ګرځولی او د عمران خان د خوشي کېدو امر یې جاری کړو. عمران خان په نیولو د هغه د پارټۍ کارکنانو وروسته ټول ملک کې احتجاجونه کوي چې پکې لږ تر لږه لس تنان مړه او په سلګونو جوبل او یو شمیر سرکاري او شخصي ودانو ته زیان رسیدلی. عمران خان وایي چې حکومت د ټاکنو نه تښتي او د هغه په ضد سیاسي انتقامي کاروایی کوي. شایسته کی مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د ملک د نورو برخو په شان خیبر پښتونخوا کې هم ټولې شخصي او سرکاري تعلیمي ادارې تر 14 مئی پورې تړل شوې دي. د 9 لسم یا نور جمعهتونو امتحانونه هم ځنډول شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په 9 مئی د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د گرفتارۍ وروسته د یادګون کارکونکو مظاهرې پیل کړې وې چې پکې سرکاري ودانو ته اورونه ورته کول نه علاوه زیاتره غټې لارې هم بندې کړې شوې وې. په دې اړه نور تفصیل له پیښورا شبیر احمد جان راکړي.
پانهم مئی د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د نیب لخوا د درغلو په یو کیس کې د نیولو وروسته د منونکو ټول ملک په خصوصي توګه پنجاب او خیبر پختونخوا کې قهرجنې مظاهرې پیل کړې وې چې په کې یو شمېر سرکاري ودانو او نورو ځایونو ته اورونه ولګول شو او زیاتره لارې سړکونه او موټروې د هر قسمه تګ راتګ لپاره بندې کړې وې چې له وجې په سمدستي توګه د 9 لسم جمعت امتحانونه وځنډول شو او تعلیمي ادارې ټول ملک تر 14 مئی وتړل شوې. خو بیا زده کوونکي د خپل تعلیمي وخت ضایع کېدو لپاره ډېر اندېښمن دي. د پېښور اسلامي کالج د 14 جمعت یا ټولګي زده کوونکي محمد سبحان وای
زمونږ کالج بند کړل شوې دي. ورسره څومره چې هاسټلې زمونږ غو بند کړل شوې دي او موږ په زور د هاسټل راوستل شوې په دیو ځمان دي. زه او زما نور څومره ملګري چې دي هغه د کور ته راغلي دي په داسې وخت کې چې زمونږ امتحان ته د 2 هفتو نه هم کم وخت پاتې دي. د 14 جمعت پرچې په مینس ودرول شوې دي. داغه د وجمنګ سره هم دا یاره دا چې زمنګ پرچی بکیږي کنه کیږي ته هیڅ پته نشته چې سب کیږي. انټرنیټ د بندش د وجې چې زمنګ سمره دا سی ویب سټ سو چې منګ به هغه ته خپل نوټس کتل منګ خپل لیکچر ځان سره نوٹ کولو هغه ته هم منګ رسائی نه لرو.
دا دغه ځکهونکو مېن دی پلان هم د خپل بچو ر تعلیم وخت ځای کېدو لپاره ډیر اندېښمن دي. وای وړاندې کرونا وبا د دوی د وړو زده کړو ته ډیر ځان اړولې دي. نو باید تعلیمي حل ځلې بیا بحال کړي شي امن امن ځکه شي او سیاسي حالات هم قابو کې وساتل شي. د محمد سبحان پلار محمد ګل وای
د ملکی سیاسي حالات د وجه د لسم پرچی مینس کې ولاړ دي او د یو لسم جمعات هم سپته نه لګي. د دې سره د ماشوم په مستقبل ډیر لوی اثر ګرځيږي. د سکولونو او کالجونو بندېدو سره ماشوم او استاد ترمنځ یو ډیر لوی حاله هم پیدا شوې ده. زه نه غواړم چې زما زوی د هغې ذهني دباو نه تیر شي کم چې د کورونا وایرس په وخت کې تیر شو.
ولې د امتحانونو د نوې تاریخ پاړمو چې کله د پېښور بورډ چیرمن پروفیسر ډاکټر نصرالله صاحب سره تماسونه ول نو هغوی د ټلیفون د خرابو سیګنل له وجې ورسره خبرې اترې ونه شوې. خو د ټول پاکستان په شمول خیبر پختونخوا کې هم د 9 اپریل نه ټولې شخصي او سرکاري تعلیمي ادارې تړلې شوې دي او ملک روان ټول امتحانونه ځنډولې شوې دي. خیبر پختونخوا کې د لړو زده کړو او ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمو په 9 اپریل اعلامیه هم جاری کړي چې تر مخه 14 می ټولې تعلیمي ادارې تړلې دي او پکې ویل شوي دي چې تر دویم حکم پورې به دغه ټولې تعلیمي ادارې بند وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د اتوار 19 خبرونې پام کوه، پلسنی مو بجو پښتونخوا کلی پکلی په 1 بجا تاندې هلی، په 2 نیمو بجو روغتیا او درملنه، په 3 بجو د مشال مرکه، په 4 نیمو بجو هارون باچا هنری گړی، په 5 بجو
مشال ریډیو ته وګي. اوریدونکو درنګ سات کې د دې خبري غړې نیمای تر رسیدلې یو د خبرونو لنډیز. په شمالي وزیرستان کې پودی چارواکو ویلي چې پرون د مئی په 12 هلته په طبي ټول خېلو سیمه کې له وسوالو سره د مرسته کوونکو هلته پر امنیتي عسکرو په بریدونو کې د کګوړو شپږو تنانو کورونه ړنګ کړي دي. لس تنه یې نیولي او دغه کورنۍ یې له وزیرستانه شړلې دي. بلخو لا هم د دغو کورنیو غړو له رسنو سره رابطه نه ده کړې چې د دوی کورونه ولې او څنګه ړنګ شوي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي په لاهور کې د کور کمانډر د کور په سوځولو او هلته د ودانۍ او سامانونو ته په زیان رسولو ککړ تناندی پر روانو 2 ساعتونو کې ونیول شي. نوموړي ویلي په پیښه کې د ککړو ټولو تنانو د دې د منصوبې جوړولو او کسانو خلاف به قانوني کاروایی کیږي. د پاکستان جمهوری غورځنګ د سپریم کورټ مخې ته د ګل پورر د احتجاج او درنې اعلان کړی. د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې له خبري اعلانو سره په خبرو کې د عمران خان په اړه د عدالتي پریکړې په جواب کې ویل چې ستر عدالت د شپېته اربو روپو غلا کوونکي ته تحفظ ورکوي او موږ دا پریکړه نه منو. په پاکستان کې انټرنیټ بیرته بحال شوی دی خو په ځینو سیمو کې پوره ډول لا هم نه دی بحال. د مشال ریډیو خبریال وایي د مئی پر 9 د عمران خان تر نیونې وروسته په پاکستان کې ټویټر، فیسبوک، واټسایپ، یوټیوب او انسټاګرام هم بند شوي دي. د خیبر پښتونخوا په شانګله کې د جن یو ګاډی کندې ته پرېوتو په پیښه کې د 3 ماشومانو په ګډون 15 کسان مړه شوي او 3 تنه چوبل دي. پوځ وایي چې په بلوچستان صوبه کې د اف سي ځواک په یو کیمپ کې د وسلوالو په حمله کې 6 وسلوال وژل شوي دي. نن د مئی په 14 پوست په یو بیان کې ویلي چې د دواړو خواوو ترمنځ د روزو په تبادله کې 6 سرتیري او 1 عام کس وژل شوی او د یوې ښځې په ګډون 6 نور کسان جوبل هم دي. تحریک جهاد پاکستان د دې پیښې ذمہوار منلې. چین به د مئی 15 نیټې څخه اوکراین، روس او نورو اروپایي هیوادونو ته خپل ځانګړی استازی استوي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونې هر ورځ تاسو د سحر د 9 نه تر د مونږه کم او زیات 14 غنټې اوس دغه نشریاتي او په دې کې ځینې د مونږه په تکراری توګه باندې وړاندې کوو. د دې تر څنګ ځینې تاسو ته په ژوندۍ بڼه هم وړاندې کوو. د خبرونې په دې بل برخه کې ستاسو پام راګرځوم. ورجو افغانستان ته. په ټول افغانستان کې په سکولونو کې یا په ښوونځیو کې خلکو ته د سلیبس یا د نصاب کتابونه نه دي ورکړل شوي. په دې اړه باندې تفصیل په دې راپور کې.
د کابل ښار د یو ښوونځي د شپږم ټولګي زده کوونکي ستایش وایي چې سږ کال د ښوونځي ادارې ورته ځینې اړین کتابونه نه دي ورکړي او له همدې امله له ګڼو ستونزو سره مخ ده. نوموړی پرته له دې چې خپل د ښوونځي نوم واخلي ازادي راډیو ته وویل:
دوه میاشتې کېږي چې ښوونځي خلاص شوي خو لا مو کتابونه نه دي ترلاسه کړي. ښوونکي موږ ته پوښتنې راکوي خو نه یې شو ځوابولې، ځکه که کتاب نه وي نو څنګه به پوښتنې ځواب شي او موږ د کتابونو د نشتوالي له امله ډېرې ستونزې لرو.
د کابل د یو بل ښوونځي د دوهم ټولګي زده کوونکی شهزاد هم ورته شکایت لري:
دوه میاشتې کېږي کتاب نن د راکلي د ستونزو سره مخامخ یو، درس نه شوې لای او کتابونه نه دی راکلي. اته نو راکاسي درس وايي زه ډېر خفه کېږم.
پلان
مې محتاج ده. نشهزاد مور چې د کورنۍ سرپرست ده، ازادي راډیو ته د خپل اقتصادي وضعیت او ژوند په اړه وویل.
اقتصاد خو بیخي ضعیف ده، یو دوه کتابه مې وریرو نه راوړه ورته، یو دوه کتابه مې د خورایو نه ورته راوړه، او اوس هم دوه کتابه مې د پخدای کوي تر اوسه هم لري. دغه اوس مې زوی چې ځي مکتب بوټونه نه لري چپلاقو کې.
د کابل ښار یو هټیوال مصور چې درې ماشومان یې ښوونځي ته ځي، وایي له بازار څخه یې د خپلو ماشومانو لپاره یو شمېر کتابونه اخیستي، خو د زیاتو کتابونو د اخیستلو توان نه لري.
دوه درې زامن مې دي، وروره دولتي مکتب کې دي، کتابونه نه لري، کتابونه نشته. وروره یو شپږ پنځه شپږ مضمونه مې دي، خو هغه ورته مو واخیستې، نورې پیسې نه لرم چې ټولو ته واخلم. زه مراد نه خواهش کوم، هیله کوم چې مې ماشومانو ته کتاب ورکړي.
هڅه مو وکړه چې د زده کوونکو دغه ستونزه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت له ویان سره شریکه کړو، خو د راپور تر خپرېدو پورې د ځواب په ترلاسه کولو بریالي نه شو. د یادونې ده چې د درسي کتابونو د کمښت ستونزه نوې نه ده، له کلونو راهیسې افغان ماشومان ورسره مخ دي. خو د یو شمېر زده کوونکو کورنۍ وایي چې مخکې ژوند ښه و، او هغه کتابونه چې له ښوونځي لخوا نه ورکول کېدل له بازار څخه یې اخیستل. خو د دوی په وینا په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د بېوزلۍ او بېروزګارۍ له امله د دوی اقتصاد خراب شوی، او ان د خپلو ماشومانو لپاره د جامو، کرداسي او د ښوونځي د نور توکو د اخیستلو توان نه لري. ډېری کورنۍ وایي د دې ترڅنګ چې زامن یې د زده کړو لپاره کتابونه نه لري، د دوی لوڼې هم چې له شپږم ټولګي څخه پورته ټولګیو کې دي، په تېرو دوو کلونو کې د طالبانو لخوا له زده کړو بې برخې شوي او راتلونکي ته ناهیلي دي. نو شاوخوا شپږ سوه ورځو راهیسې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي، او د نړیوالو له هڅو سره سره طالبانو لا هم د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې نه دي پرانیستي.
تاسو مشاله لري ته وګورئ په افغانستان کې پاتې کیږي. د پکتیا د ډنډ پټان په سرحدي سیمه کې هغه ناروغان چې د خپل ناروغیو د تشخیص او درملنې لپاره پاکستان ته روان دي، وای په ډیر ځن ورته د تک نوبت را رسیږي. دوی وای یادې سیمې ته د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو هر ورځ لسګونه ناروغان او ناروغ لرونکي ورځي ورزی، خو یوازې او یو کسانو ته اجازه ورکول کیږي چې پاکستان ته واوړي. په دې اړه نور حال زموږ همکار نجیب لالو خیل راکړي.
د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ سرحدي سیمې ته هر ورځ د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه لسګونه کسان چې ډیری یې ناروغان او ناروغ لرونکي دي، پاکستان ته د اوښتو لپاره ورځي، چې ډیر لږ شمېر یې اوړي، خو ډیر نور بیا همالته د درملنې او اوسېدو له اسانتیاو پرته پاتې کیږي. په افغانستان کې چې د ځینو ناروغیو د درملنې امکانات محدود دي، سلګونه ناروغان او ناروغ لرونکي د ډنډ پټان په لاره د کورمې خرلڅیو ته اوړي، او بیا له هغه ځایه پېښور او د پاکستان نورو لوی ښارونو نتزی. یو تن ناروغ لرونکی مجید مشال را رویتو ویل
دی خوز خال، دی پکتیکا خال، دی کندار نطول خال پا دقیل یاریر موتی میماری زانو دیر کم تیداد وولی زکر کم تیداد وولی چی تکان کمی دی در تکان لگی زپاکی یا دی گلومخان لیار او تخلاص که یا خال پخپل لیاری چی دی جلالباد خال پخپل لیاری چی نو دی لغمان ایوان سر تقریبا دی لاس و ولی تو خال دل تر چی خاک دی منگ دی پکتی ها ویلی نطولی و خبره ده خونه چی تکان متاسفانه لگی دیری و ایمون خپل مریضان دی کم سل دی پاتی دی و سپوری نسی زکر من بیانو بات ویرکو دی خوز خال کو تیویرکو نورو تیویرکو او نو دیر میره بنی بداوی چی مجاهدین من صدق کی خمگری وگی.
د ډنډ پټان ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې شته ناروغان په دې ځای کې د اسانتیاو له نشتونه هم شکایت کوي، او د سهولتونو په ګډون په تګ راتګ کې د بې نظمیو د مخنیوي غوښتنه کوي. یو تن ناروغ افسر خان وایي
والا کای سہولت اوږ دا په د ډوک پرته یو د حالات دي نو د بیمور اول حق دا غده چې د تاروم سہولت پیدا شي. او طالبان حکومت نه می دا غوښتنه ده چې د مریضانو سره اول حسلوک او دویم مدد چې څومره واسي څومره کوشش کوي چې دغه ته دالته لګي سنتیاوی جوړي لکه دا ډول چې دا بنظمی لري دي.
ناروغان وایي په یوه ورځ کې د وختونکو ناروغانو شمیر له اړمنو کسانو څو برابر لګ دی، او په دې کې ډیری هغه ناروغان دي چې بیماری سختی او پاکستان ته ورتک پرته بل چاره نه لري. ناروغ لرونکي محمد اعظم وایي
نو زمونږ یی چې د 200 ته ورسیږي ځکه خلک ډیر دي، نفوس ډیر دي، بیماران ډیر دي، د بیمارانو په غو باید دغه موږ ته 200 نفر ته 200 ټوکنو ته باید ورسیږي چې په هر ټوکن کې د چا مریضي په دای کې داسې بیماران دي چې هغه د وینې کینسل وي، بعضی داسې کسان ور کې دي چې هغه کینسل وي، بعضی داسې کسان دي چې هغه د زړه ناروغان دي.
بل لوري ته د پکتیا په ډنډ پټان کې د سرحدي کمیسارۍ مسؤلان د خلکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي دا مسئله مشرانو سره شریکی کړي او اوس مهال د زینو اړینو اسانتیاو په برابرولو کارونه روان دي. د ډنډ پټان ولسوالۍ سرحدي کمیسار عثمان خطاب وویل
داس کلینیکس مونږ نه لرو چې د عاجل مریض وي دلته راشي تدوي وي کې د یو ساعت لپاره دوه ساعت لپاره یا شپه وي کې یا باران وي یا لمر وي دغه لپاره انشاءالله اوس مونږ ته ټول هغه ترتیب روان دی هغه شروع دي ځنه رسېدلې دي ځنه برسېږي.
یاد دي وي په لویه پکتیا کې هم د خوست په غلام خان د پکتیکا په انګورډه او د پکتیا په ډنډ پټان باندې د سوداګریزو موټرو د تګ راتګ سربیره د ناروغانو تلل او راتلل هم روان دي خو محدود دي او په دې درې واړو لارو کې ناروغان او ناروغ لرونکي له دې کبله د ستونزو سره مخامخ دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په دې نګدو کې په خیبر پښتونخوا کې د غلای او طوفاني بارانونو د غلطه کې ډیر فصلونو ته نقصان رسولې دي. په دې اړه باندې زمونږ همکاري دمون همکاری دارا پور برابر کړی چې دا وره
سخت کال گلے او بارانونو په خیبر پختونخوا کې باغونو او د غنمو فصلونو ته نقصان رسولی. عمر دراز په پیښور اکبرپوره کې باغوان دی. نوموړي هر کال په هجارا د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې باغونه نیسي. عمر دراز مشال ریډیو ته وویل چې سخت کال بارانونو گلے او زولی د الوچو باغ ته نقصان رسولی.
دینه مخ کې باران شوی دی تقریبا میاش مخ کې باران شوی دی. هغه باران سره هغه ټیم زمونږ الوچه ډیر په ګل کې ډیر په زور او شور راغلی و. مونږ ډیر خوشحاله وو خو چې کله هغه باران پوه شو بس د هغې نه چې کوم دی نو هغه ګل بالکل مکمل طور سره ختم شو. د هغې نه پس بیا ورپسې بیا اوس ریسنټلی ګلۍ وشو باران وشو هغه چې پکې الوچې دانه مانه وه پانی مانی هغه هر څه پکې نو د الوچې ډیر زیات نقصان شوی دی. پروس کال کې یو بوټی دس پیټې کړی وي. زمان دا چې نه دا ځل به هغه بوټی یا دوه کیلو درې کیلو دانې به وکړي یا به نیمه پیټه یې وکړي یا به ډوډۍ کی دا ټوټلی زما تاوان دی. زه به مالک ته کینم هغه ته به زه مینت زاری وکړم. نو که مالک خوښه ده که هغه چې کوم دی نو 5% 10% 15% پرېږدي خو بیا له خبره ده او کنی نو دا پیسې به ورکړو د هغې خوش وي. اصل کې باغوان چې کوم د باغونو کار کوي پیکنگ کوي او منډه ته لګي هغه تباه شوی دی دا هغه ډیر نقصان شوی دی.
د خیبر پختونخوا د فصلونو په اړه د معلوماتو راټولولو سرکاري ادارې کراپ رپورټینګ سرویسز د یو رپورټ تر مخه په صوبه کې 243 اکړه باغونه او 6000 اکړه غنم د باران او غلینه خراب شوی دي. اداره وایي چې له بارانونو مخکې د غنمو د پیداوار تخمینه له 1400 میټریک ټن نه زیات لګول شوی و. دا یادی ادارې جی آئی اے سپیشلسٹ عزیر احمد مشال ریڈیو ته وویل چې لشمیرو راټولور رستو هغوی کروندګرو ته د موسم د بدلونونو په اړه پوهاوی هم ورکوي.
کوم ډیزل غنم د روان کم ټایم باندې کړو دا غینه پیلو وکړو او په فروری مارچ کې موږ سره یو هیټ ویو راځي نو هغه ټایم کې تاسو د غنم دا وګ ډیر کچي او پوخ شي لکه به موسم پوخ شي نو هغه اوچ شي لکه غنم د سم کمزور راشي. نو کوم غنم د خپل ټایم نه پیلو وکړو یو میاش پیلا وکړو نو چې کله په مارچ کې او فروری په اخر کې موږ سره هیټ ویو راځي او موږ غنم خپل غمې چې ورټی تر رسیدلې په خوالي ته واغه هیټ ویو او وهي نو د دې بارانونو نو پیلا باغ موږ سره چې دې پوښي او په زمیندار باندې غن خپل فصل والي.
طارق خان هم یو له هغه کروندګرو دی چې بارانونو او غلې د غنم فصل ته نقصان رسولې. نو موري مشال ریډیو ته وویل چې به وخت بارانونو لوجه ځین مرزونه هم د غنم پیداوار متاثر کړي دي.
دا تیر باران کې زموږ د فصل باران د لاسه پریوتل د غنم پریوتل او هغه سره خلی گزاره شي او بیا ورپسې چې د بم باران راډو ورپسې غلې شو پټي کې وبو پریوتل غلې سره او د زول سره د طوفان رالو د غنم نیم په نیم کړي مخکې چې زموږ پیداوار د جیره 40 منه یا 30 منه اوس په 18 منه تراله نو موږ لږ ډیر نقصان ورکو ادا کوم چې دې را وغیره دا نیم شو په ولاړ غنمو کې او په دې پریوتو کې ډیر فرق دی نو دې ډیر نقصان وکړو موږ.
سوروز روان دي د ماحولیاتو وزیر شیر رحمان ویلیو چې پاکستان د دنیا په هغه شلو ملکونو کې دی چې را روانو دوه میاشتو کې د زیاتو بارانونو د وجې فصلونو او سارو ته د زیان رسیدو خطر دی. خوبل خوا وزیر اعظم میا شہباز شریف په خپل ټوئیټر پانه لیکلی چې پاکستان کې د 13 لسو کالو پرتله سخت کال د غنمو پیداوار زیات شوه دی. عظمت علی شاه مشال ریڈیو پیښور.
مشال ریڈیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرسا، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سل او دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مرکزی مومند ادبی ټولنې د دوو ملګرو شاعرانو د ستاینې لپاره دستوره کړې. دا شاعران چې ژوند دي غلام حسین محب او جمیل ګل جمیل نومیږي. د شاعرانو په خبره په ژوند یې ستاینه ډیره غوره ده. د مشاعرې مشر میلما پروفیسر عباسین یوسفزی مشال ریډیو ته وویل شاعرانو لیکوالانو په ژوند ستاینه وشي. دغه مشاعرې ته شاهنواز ترغزی هم ورغلی او دا راپور جوړ کړی چې په شاعرۍ پیلېږي.
زمونگ سترگو کی نظر وے خوبار دو سم برباد کرے، زمونگ زڑا زمونگ زگر وے خوبار دو سم برباد کرے، دب منو پہ خور شوے دگلنو پہ خورا.
کوز محمد کاغون کې د اسماعیل دجی پوجره کې دغه مشاعره د جمعې په ورځ جوړه شوه. مشاعره د محمد د ژوندۍ شاعرانو غلام حسین محب او جمیل ګل جمیل په اعزاز کې را جوړه شوه او پکې وویل شو دوی خوښوي چې خپل شاعران په ژوند وستای نه چې د مرګ پس ور باندې قصیدې ولیکي. غلام حسین محب د شاعرۍ او کتابونه لیکلي، یوې په اردو ژبه کې او شپږې په پښتو ژبه کې لیکلې شوې. مشاد رادیو سره خبرې کې وویل دی غنی چې په ژوند وستای شو نو په سپینه ګیره د لیکلو حوصله لا زیاته شوه.
راځه چې بیا سره تازه کړمینا په ټول جهان کې انګازه کړمینا، زمونږ یارانو دا دستور وګوره نکړو په ژوند په جنازه کړمینا. نو زمونږ اکثر د مرګ نفس ستایل کیږي، خدای او سلسله شروع شوې ده. شکر دی ماشاءالله په خیبر کې هم شو، په اومندو کې هم شو، په دعاوې سیمه کې هم شو چې د مشرانو په اعزاز کې پروګرامونه کیږي. نو ډېر زیات مننه کوم او ډېر زیات خوشحالي محسوسوم، او د دې پروګرامونو سره به یو نور حوصله موږ ته میلاو شي چې روسه پرم سکړي چې داغه زیات کار وکړي.
د مرکزی محمد عربي ټولنې لخوا په دغه مشاعره کې د پیښور نه ډاکټر حنیف خلیل، پروفیسر عباسین یوسفزی، فضل مومن او د شهاب عزیز ارمان په شمول ګڼ شمیر شاعران هم ورغلي. دا ځای ته د شوقدر نه د قلم کورنۍ او د مټې مغول خیلو نه د قلم یاران په نوم د تنظیم غړي هم ورغلي. د مرکزی مومن ادبی ټولنې مشر حضرت داغ او جلبل مومن لخوا غلام حسین محب او جمیل ګل جمیل ته قوله او لونګۍ او په غاړه کې د ګلونو هارونه هم واچولې شو. جمیل ګل جمیل هم د مشال رادیو سره خبرې کړې.
پوزون کې ما د دې پښتو دومره خدمت نه لیکړې څومره چې ما له عزت راکا. زه اکثر مرګرو ته دا وایم چې دا پښتو چې دا د مور په شان دا، چا چې د مور خپل باندې لږ زور وکړ لږ خدمت وکړ په ایمان درته وایم چې د دې خدمت په الله رب العزت هغه له په دنیا کې ورکړي. او دا د دې ظاهر ثبوت هم چې زما خدای دا چې د دې پښتو د غلګې او سور زم خدمت کړې دې زه درته زړه یقیني هم زه د سمې فر له لاټ شوم چې په کې د پی ایچ ډی ډاکټران نه استیاغه ما تفاسی نوزوب چې دې ځان لښمه په دې باندې زه جوړېګم. دا دغه مور خدمت
دغه غونډې مشر ملما پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزی مشال ریډیو ته وویل ته ژوندۍ شاعرانو او یا اتلانو ستاینه لازم ده، کینه تر مرګ پسې بیا هر څوک ستای. نوموړي زیاته کړه
الو یو تربل زارې گئی ما د محفل یاران لیده چې خاورې شو را په ژوند باندې د ملګرو د صلاحیتونو د غي د کمالونو د غي د صفاتونو ستاینه کول ډېر ضروری، ځکه چې یو خدای سره د غي وینه لګ زیات شي او کې دې شي چې تخلیق کار دا غي نه خط تخلیق کړی شي هغه ته د اندازو شي. ادبی ټولنې چې څومره دینه ایده په کار دادي چې خپل ادبی ملګری وستای وروزی.
د ورغلی مشرانو او ځوانانو شاعرانو رخوا نظمونه غزل او ربایان هم ورغل شوي، او ځینو پکې ته غلام حسین محب او جمیل ګل جمیل په ژوند نثرونه هم لیکلي. چې تر مازیګر نه وخته پورې په دغه غونډه کې حاضرینو ته واورول. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یو بل ادبی راپور تاسو پام راګرځوم. په خبر کې یو ادبی ټولنې د شاعر، لیکوال، محقق او منتقد پروفیسر حنیف خلیل 50مه کلیزه د یو غونډې په ترڅ کې ولمانځله چې ګڼو نامتو لیکوالانو او د پښتو ادب استادانو د هغه په ادبي ژوند، فن او کړي کار، مقالې او ویناوې واورولې. د غونډې ته د مشال ریډیو همکار هم ورغلی وو او دغه تفصیلي راپور یې پی برابر کړی.
رکش شمی ماد مرشی دل بازار شی دل بازار شی دجن پدا
دا منظومه د واله ثوابي څخه دراغلي شاعر پجیګل لهنجری پیښور کې لیو مقامی حاله اوریدل کیږي. چرته چریږي للمی پښتو ادبی ټولنې له افغان ټی وی سره په ګډه د شاعر، ادیب، محقق او منتقد پروفیسر ډاکټر انیف خلیل د 50مې کلیزې په ویاړ جشن کې یو درنه غونډه رابللې وه. د غونډې په پیل کې د ډاکټر شهاب عزیز ارمان په غږ کې د انیف خلیل په ژوند، پن او شخصیت یو ډاکومنټري هم واورول شوه چې یوه برخه یې دلته راخلو.
انیف خلیل تر دې وخته د 100 نه زیاتې تحقیقي مقالې او د 100 نه زیات کتابونه لیکلي دي چې څه یې په خپله چاپ کړي دي او څه مختلفو ادارو چاپ کړي دي. په مقالو کې یې د 500 نه زیاتې مقالې د هایر ایجوکیشن کمیشن پاکستان لخوا په منظورو شوو تحقیقي مجلو کې چاپ دي او 500 نه زیاتې یې په عام علمي ادبي او تحقیقي مجلو کې چاپ شوې مقالې دي. دا مقالې په پښتو، اردو او انګریزي درې واړو ژبو کې لیکل شوې دي. انیف خلیل تقریبا پاسه 200 کتابونو باندې په پښتو، اردو او انګریزي کې مقدمه، دیباچی او فلیپونه هم لیکلي دي. دا هغه ته ټول لیکونه، کتابونه او مقالې په عمومي ډول په ادب، تاریخ، لسانیاتو، بشریاتو، نفسیاتو، عمرانیاتو، مذهب، فلسفه، تهذیب، تمدن او ځینی نورو ټولنیزو علمونو لیکل شوي. د زړو قلمي نسخو تدوین، د دیوانونو ترتیب او تدوین، په شخصیاتو کتابونو لیکونه، د شلمې صدۍ په جدید ادب لیکونه، ترجمې په صحاف پتی ادب لیکونه، افسانوي ادب، مراکی، په تخلیقي ادب کې د شاعرانو علاوه خاکي، تکلونه، راپورتاجونه او نور متفرق موضوعات او اصناف شامل دي.
په دې غونډه کې د پښتو ژبې ګڼو لیکوالو او استادانو د پروفیسر انیف خلیل په کړي کار، مقالې او ویناوې واورولې چې یو هم پکې پروفیسر اسیر منګلو. نوموړي په انیف خلیل خاکلی کلی وه چې یو ځای د هغه په تنقیدی برخه کې د جرأت ستاینه کړې وه.
یو ورځ په خپله قلندر مومند صاحب یوه مقاله تنقید ته وړاندې کړه چې پکې د خوشحال بابا دا شعر مستجار مومند کچرګ د مغل دا زه خوشحال خټک خو باز یم دې مې غر. چې کله دا مقاله قلندر صاحب واوروله د کره کتنې دور شروع شو نو ټولو نه زیات جارحانه انداز د کشر حنیف خلیل و. د قلندر مومند صاحب غوندې ستر شاعر او بے باک ناقاد په سترګو کې سترګې اچول د هر چا د وس کار نه و.
انیف خلیل په اردو ژبه د بابای غزل په نوم په حمزه شینواری یو کتاب هم خپور کړی دی. پروفیسر اسلم تاثیر په خپله مقاله کې چې انیف خلیل او حمزه شناسی عنوان یې ورکړی و یو ځای وویل:
دا حمزه بابا په فکر و فن باندې اردو ژبه کې لیکل شوی یو داسې کتاب دی چې د حمزه بابا د ژوند اسلوب، وحدت الوجود، پښتو
پختون تصوف، پختونوالی، جمالیاتی حس تخیل، علامت نگارے او نظم گوئے باندھے مؤثر اٹکو کے پذرب ہوئے بیان شوید ہے جب آباد اردو و فارسی شاعری انصاف تل تل لے لا اویا اور باندھی و کٹل رائے او پری گرام کے ترا اوڑے دا جب آباد زنی کتابوں لکھ جوند او یون دا کابل منظومہ سفر نامہ او دا خوشحال بابا یو شعر اجمالی خاکے ہم اڑان دے کڑے دا اویا دا اثر دا استاذان نا دا بابا کو فکر و فن باندھے معتبر رائے خپل لستون کو تا مختیقی دی او د خپل کتاب قدر و قیمت یې سیوا کړی دی.
د طنز او مزا لیکوال فرید الله شاه حساس په نیف خلیل یو مزاحیه خاکه لیکلې وه چې نوم یې ورته تیزګام اکسپریس ایښی و. د هغه په لیکنه کې انیف خلیل تر نورو همزولو لیکوالو چابک ښودلی شوی و. د نوموړي د خاکې یوه برخه صدارنګې وه.
د تحقیق میدان دی که د تدوین خواهش دی، د تنقید ګرانه ده او که د ترجمې هنر دی، د شرع خوراور لمن ده او که د شاعرۍ رنګینی ده، مقدمه نگاری ده، درس و تدریس دی او که د تقریر جادوګری ده. په دې ټولو میدانونو کې تیزګام ایکسپریس ډاکټر حنیف خلیل د موجوده دور هغه شاه سوار دی چې د هر لښکر په وړاندینی سبکونو کې جگ شملا او هسکه غره د هر اغیار په سترګو کې ازغی ازغی دی. پښتو ادب کې داسې صنف او موضوع به د نش برابر وي چې هغه به په قلم نه وي پورته کړی.
حنیف خلیل د کلاسیک شاعر کاظم خان شیدا د هندي سبک شاعري هم سیړلی او ژور کاری پرې کړی دی. نورالامین ایسوبزی په خپلو خبرو کې په کاظم خان شیدا د انیف خلیل د کلی کار جاج اخیستی و. هغه یو ځای وویل
پښتو کې د شیدا مطالعه چې دا نو هغه سړی چې هغه د علم فلکیات نوم خبري، هغه چې د انساني او اسلامي تاریخ د ډېرو اهمو پړاوونو نوم خبر وي، هغه چې د فارسي ادبیاتو سره هم شناسا وي او هغه چې د عربی ادب په شد مد باندې هم وي، نو اله به چې دی نو هغه په شیدا باندې قلم اوچتوي. چې دی دومره ګران کار کولی شي نو زمونږ دا تمه ده چې په راتلونکي وخت کې به د هغه د ګوتو نه یو داسې کتاب هم راوځي چې د تنقید او تحقیق مشرقي او پښتني اصول زمونږ مخې ته راځي.
په غونډه کې یو شمېر شاعرانو د انیف خلیل په ویاړ نظمونه او شعرونه هم وویل چې د پجی ګل د لیکلي نظم یو برخه یې ستاسې پر وړاندې ږدو. مشری پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم کولا نوموړي هم په خپل صدارتي خطبه کې د انیف خلیل کار او زیار وستایو.
ښاغلی ډاکټر صاحب، چې کومې انیف خلیل د چې کوم کتابونه لیکلي د جسمانی وزن چې کوم دی هغه ډېر کم دی، مالوي وزن یې ډېر زیات دی. اول خو کتاب لیکل ګران کار دی، بیا د ټولو له ګران کار را دی چې ته چاپ کې خلکو ته پیش کوي، دا جرأت غواړي. دا کمزور دی، کل کې کتاب نشي چاپ کولی. انیف خلیل ټول کتابونه چاپ کړي، دې مطلب دا چې د پزار باور دی چې ته چې څه لیکلي دي آسوک مسترد کوي نشي. ولې به مسترد کوي؟ مسترد کوي دی ولې؟ چې کوم خلک ور باندې پیراس کوي هغې دې ولیکي کنه. تنقید کول دا ډېر آسان کار دی، خو چې بیا لیکل تو څوک کېږي چې یو صفحه لیکي کې نه او د سهار نه ماښام شي هغه یو صفحه پوره نه شي، بیا د پته ولیکي چې دا دی انیف خلیل خو تلیخ کول پکار دي.
د غونډې په پای کې پروفیسر ډاکټر انیف خلیل له ویناوالو او د غونډې له ګډونوالو مننه وکړه چې د هغه د 50 کلن جشن په ویاړې ورسره بې کچې مینه وښودله.
نننی تقریب داسې یو خصوصي تناظر لري چې لارې بندې ذهني او ټینشن دی، نفسیاتي یو مسله ده. خو د دې باوجود دومره خلک راغلل زما تقریب له، زه دا محسوسوم چې دا ما سره د یو صادقانه مینې یو عملي ثبوت دی. کوم مقاله نگار، تاثرات ویونکي، نظم ویونکي، ترنم ویونکي، زمونږ د سټیج مشران، دا چې ما واورېدل زه خوشحاله شوم چې ما سره خلک دومره مینه کوي. نو چې دا صورت حال زه ګورم، کله کله داسې زما ذهن کې خبره راغله چې کاش زه هر کال د 500 کالو کې دې شو.
پروفیسر ډاکټر محمد انیف خلیل په خپل دیرش کلن ادبی او علمی ژوند کې په بیلابیلو صحافتي، تعلیمی او علمی ادارو کې دندې ترسره کړي، خو د تیرو اوو کلونو راهیسې تر دا مهاله په اسلام آباد قاضی اعظم پوهنتون کې د پاکستان د مطالعاتو ادارې مشر دی.